زمان غږ لازادي رادیو اوري د مازیګر څلور بجې دي. قدرمنو دوستانو، صلاح اسحق زی خلقی ستاسو قربانی يم. سلامونه مې ومني او د دې یو صد خبرونه د اوریدو بلنه درکوم. په روانه خبرونه کې د افغانستان لپاره د امریکا د پخوانی سفیر له څرګندونو مو خبرو چوي. د جمهور رئیس باراک اوباما او بش پخوانی ادارې له افغان دولت سره په معاملو او اړیکو کې اشتباه کړی. نور موضوعات به هم وڅېړو، خو لومړی به خبرونه واورو. په پیل کې د افغانستان خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو اوریدلو کمیسیون وایي ډیر ژر به د رای ورکولو په سلګونو مرکزونو کې د مشکوکو رایو له سره شمارل پیل شي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یوې بمي چاودنې اووه ملکي کسان وژلي دي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ، جرمني خبرداری ورکړی چې د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په نننۍ غونډه کې بیا هم په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو له ګڼې وژنې سره څخه انکار وکړي، نو له غونډې څخه به ووځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو اوریدلو کمیسیون وایي ډیر ژر به د رای ورکولو په سلګونو مرکزونو کې د مشکوکو رایو له سره شمارل پیل شي. د دغه کمیسیون مشر ګرین کیپین ازادي راډیو ته وویل دا کار د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په موافقه کیږي. کیپین وویل د رای ورکولو له دریو زورو نه په ډیرو محلونو کې به د رایو صندوقونه په نمونوي ډول وشپارل شي. په دې وروستیو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د شکایت اوریدلو کمیسیون سره سلا شول چې د لانجمنو رایو د لسره شمارلو چاره به منظمه کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکو هم له دغو کمیسیونونو څخه غوښتي دي چې خپل کار په دقت سره ترسره کړي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یوې بمي چاودنې او ملکي کسان وژلي دي. د کندهار د امنیت امیر فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن سهار د ملکي کسانو په موټر وشوه. هغه وویل چې په وژل شویو کسانو کې دوه ماشومان او یوه ښځه هم شامل ده. د کندهار د ولایت مقام په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې چاودنه غندلې او د هغې پړه پر وسلوالو مخالفینو اچولې ده، خو وسلوالو مخالفینو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو په کاپیسا ولایت کې په بهرنیو ځواکونو د پرونی ځانوژنې چاودنې مسؤلیت پر غاړه واخیست. عیني شاهدان وایي چې دغه چاودنه د کاپیسا په مرکز کې د شوخي په سیمه کې وشوه چې بهرنیو ځواکونو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د کاپیسا د امنیت امیر عبدالوهاب کوهستاني هم پیښه تاییدوي او وایي چې په دغې چاودنه کې څلور فرانسوي عسکر ژوبل شوي دي. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي له یو نامعلوم ځای نه په تلیفون ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې په دغې چاودنه کې پنځه فرانسوي عسکر وژل شوي، یو شمیر ټپیان دي او څو موټر یې له منځه تللي. چارواکو د دوی دا رد کړې ده. په بامیان ولایت کې د سولې په نوم یو کاروان د دغه ولایت له مرکز نه د یکاولنګ ولسوالۍ پر لور حرکت وکړ. دغه کاروان چې شاوخوا پنځه څلوېښت تنه ځوانان پکې برخه لري، د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت دغه حرکت پیل کړی دی. د بامیان ولایت د ځوانانو رئیس نجیب اخلاقي ازادي راډیو ته وویل یکاولنګ ولسوالۍ ته د سولې کاروان د تګ هدف د سولې ترویج او هغې ته د ځوانانو هڅول دي. اخلاقي وویل دوی به په یکاولنګ ولسوالۍ کې د سولې په اړه په یو بحث کې هم ګډون وکړي. نو د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به فریده هوډ سیفی وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما بنن د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې خپل لمړنۍ وینا وکړي. دغه د وینا په ځینو برخو کې چې لا د مخه د سپینې ماڼۍ لخوا خبري شوی راغلی چې اوباما به د نړۍ له مشرانو غوړي چې په نړیوالو مشکلاتو کې ورسره وګور کړي او نور مسولیتونه په غاړه واخلي. د نړۍ د څه باندې یو سلو شلو هیوادونو مشران نن څو ساعته وروسته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څلور شپېتمې غونډې کې راټولېږي. په دې ډله کې د لیبیا ولسمشر معمر القذافي هم چې د خپلې څلوېښت کلنې واکمنۍ په موده کې د لومړي ځل لپاره په دې غونډې کې ګډون کوي. ټاکل شوی چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد هم په خپلې غونډې په دې غونډې کې وینا وکړي. د جرمني هیئت ویلي چې احمدی نژاد په خپل وینا کې هولوکاست یا د دوهمې نړیوالې جګړې په مهال د یهودانو ډله ایزه وژنه دروغ وګڼي، نو دوی به له غونډې څخه ووځي. په پام کې ده چې د روسي ولسمشر دیمتری مدویدف نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په څنګ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وویني. اټکل کیږي چې اوباما او میدویدف به د ایران پر اټومي پروګرام او د یورانیم لغنی کولو څخه د لاس نه خستو په خاطر پر دې هیواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو پر څلورمه مرحله خبري وکړي. روسیې په ورستیو کې یادونه کړې و چې که پر ایران د نورو بندیزونو د لګولو هڅه وشوه نو خایي مخالفت ورسره ونه کړي. د ایران د اصلاح غوښتونکو یوې انټرنیټ پاڼې کې نن داغلی تر انتخاباتو وروسته د اعتراضونو د ځپلو په دوام ایرانی مقاماتو یوه مخکخه اصلاح غوښتونکې ښځه نیولې ده. د وی پاڼه چې د نوروز خبرونه نومیږي وایي آذر منصوري د سه شنبې په ماښام نیول شوې ده. میرمن منصوري د محسن میردامادي یوه مرستیاله وه چې هغه پخپله د جون د 12مې تر انتخاباتو وروسته په نارامیو کې د لاس لرلو په تور محاکمه شوې ده. تاسو ازادي راډیو اورئ. سعودي عربستان به د سره سمندر په ساحل کې نن په لوړه سویه داسې یو پوهنتون پیل کړي چې د لومړي ځل لپاره به ښځینه او نارینه محصلین پکې په ګډه درس وایي. دا پوهنتون چې د شهزاده عبدالله د ساینس او ټیکنالوژۍ د پوهنتون په نامه یادیږي د جدې شمال ته په 80 کیلومتر کې موقعیت لري. صنفونه ډیر ښه وسایل لري چې په نړۍ کې په ډیره لوړه سویه په کمپیوټرونو سنبال بلل کیږي. د استرالیا په ختیځ کې نن د خاورو او دوړو ډک داسې سخت طوفان لګیدل چې په څو وروستیو لسیزو کې ساره نه و. د طوفان د سیدنی ښار کې سره لوخړه پورته کړې ده. روغتیایي مقاماتو خلکو ته ویلي چې له کورونو ونه وځي. د طوفان له امله څوک نشي کولی چې خپله شاوخوا سمه وویني، نو د همدې امله ترانسپورتي چارې هم په سمه توګه نه ترسره کیږي او هوایی الوتنې له مشکلاتو سره مخامخ دي. په استرالیا کې د خاورو او دوړو طوفان کومه نوې خبره نه ده، خو دا طوفانونه معمولا یوازې شاوخوا سیمې زیانمنوي. او د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وروسته خبر ده چې په موګدیشو کې د افریقایي اتحادیې د سولساتوس واکونو او اسلام پالو یاغیانو ترمنځ د نښتې په نتیجه کې لږ تر لږه اته تنه سیمه ایز خلک وژل شوي دي. دا نښته د سه شنبې په ورځ هغه مهال پیل شو چې وسلوالو په اوګندا کې پر اوګندایي سولساتوس واکونو برید وکړ او وروسته بیا د سومالیا د پایتخت په نورو سیمو کې هم دغه نارامۍ وغځېدې. د حزب الاسلام ډله چې په سومالیا کې د القاعده پلوي ډلې الشباب سره تړاو لري د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستې ده. په سومالیا کې د تشدد ډېرېدو د نړیوالو اندېښنې زیاتې کړې دي. اسلامي ملیشي د هغه ډیر کمزوري انتقالي حکومت سره په جګړه کې ښکیل دي چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ جوړ شوی دی. تېره اونۍ په دوه ځانوژونکو چاودنو کې د ملګرو ملتونو د سولساتو ځواکونو 12 تنه وبشل شول. داود ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه.
تاسو د ازادي راډیو خبرونه اوري د محل څلور بجې او پوره اته دقیقې دي. په روانه خبرونه کې چې د علي محمود په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د مطالب څیرو. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد د ولسمشر اوباما او بش د ادارې له هغو اشتباهاتو پرده پورته کړې چې له ولسمشر حامد کرزي سره یې په اړیکو او معاملو کې کړې. دا حال هم درکوو چې ټاکل شوې ده د افغانستان لپاره د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال مکریستل د نورو ګڼو سرتیرو غوښتنه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه د مختلفو هیوادونو بیلابیل غبرګونونه اورئ. افغان کارپوهان د لویدیځو هیوادونو عکس العملونه د افغانستان په چارو کې څرګنده لاسوهنه ګڼي.
د غربي بعضو ملکونو موجودګي هغه مداخله ده. امید ده چې هغوی د خپل همکاري غږ فکر همکاري کړي هماغه وساتي.
سبا ته په کابل کې د موسیقۍ یو څلور ورځنی فستیوال جوړیږي.
عمر گئے خستہ یا خیر بمر سے وطن را مغرور و دنیا ما گردما.
دادا حیات گردیزی اقاگو چی پا دغا سلو رزمی فستیوال که برخه لری. دا هم حال دا حال هم در کهو چی در نره دستور و قدرتونو دو بحرانه یو چار وزیران نن پا نویار که دیران در تومی پروگرام پا ارا خبر کرد. دا و نور مطالب او هم دارا سیر دنوی چی دو روکوشو و ازیان پروگرام هم لرو که دا شیکو مزیز چی تاسی پا لطایست دا نن رزی پا پروگرام که پیدا کری. او ریدل مهیره وی. تاسو د ازادي رادیو ته خبرونه لړۍ اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی سفیر زلمه خلیل زاد فارن پالیسی خبرونه سره د سیشن به پورې مرکه کړي او ویلي دي چې د جمهور رئیس اوباما او مخکنی د بش ادارې له جمهور رئیس احمد کرزی سره د اړیکو او معاملو په کار کې اشتباه کانې کړې دي. د خلیل زاد د مرکې تفصیل به له جنقه الکوزی څخه وورو.
د دوشنبه پورې زلمی خلیلزاد د فارن پالیسی له خوا د دیموکراسي په اړه جوړ شوی غونډه کې د وینا په مهال وویل د افغانستان ته د جنرال سټینلی مکریستل د نورو عسکرو استولو د غوښتنې ملاتړ کوي. د وویل کچې موږ له افغانستان څخه په خیس پکو نو دا به د القاعده او طالبانو لپاره یو ستر بری وي. خلیلزاد وای په داسې یو حالت کې به افغانستان د سپتمبر د 12 مخکې حالت تلاشي شي. دی وای په افغانستان کې د وسلوالو ضد داسې کړنلاره باید پر مخ یوړل شي چې عام خلک پکې په امن کې وي. د فارن پالیسی خبرونه خبريال لغونډي ورسته له خاغلي خلیل زاد سره مرکه وکړه او ترې وپوښتل دا سه بریخي چې حامد کرزي په دې ورسته یو کلونو کې ځان له امریکا څخه لري کړی د جنرال رشید دوستم په څیر پیچلو اشخاصو سره ځان ورنګ دی کړی او په عین حال کې متحده ایالاتو هم اشتباه کړی او د افغانستان له جمهور رئیس څخه ځان راټول کړی. آیا د جمهور رئیس اوباما ادارې دا اشتباه نور هم نه زیاته کړی؟ زلمی خلیلزاد په جواب کې ویلي زه پوره باور لرم چې حامد کرزی په دې پوهیږي چې د امریکا متحده ایالاتو ته اړتیا لري. افغانستان له امریکا پرته نشي بریالی کېدای. زه فکر کوم دا به د کرزی اشتباه وي که داسې فکر وکړي چې متحده ایالات به د تل لپاره په افغانستان کې دیره وي. خو موږ یعنی امریکا هم له کرزی سره په معاملو او روابطو کې اشتباهګانې کړي. دا مهال داسې بریښي چې موږ د هغو کارونو په ترسره کولو کې هم پاتې راغلي یو چې فکر کوو د افغانستان په ګټه دي. زلمی خلیلزاد وای زنه غواړم د کوم ګوند په طرفداري خبرې وکړم. موږ په هر وخت کې یو حکومت درلود او لروي، خو په دې باور يم چې هر وخت د کرزی په وړاندې اشتباه شوی ده. کرزی ته دا پټاګه شوی چې د امریکا په حکومت کې ځینې کسانو مقامات شته چې د نه دی خوښ او غواړي چې د له صحنې لري شي. د همدې مقصد لپاره ځینې نور کسان وهڅول شول چې په انتخاباتو کې د کرزی په مقابل کې ودرېږي او له ده سره د چارواکو غونډې او کتنې هم ډېرې جدي وي. زلمی خلیلزاد فارن پالیسی خبرونه سر مرکه کې ویلي په همداس یو حالت کې د امریکا حکومت داسې کوم پلان هم نه لري چې څنګه کوم یو بل مشر د دې ورکړي چې افغانان انتخاب کړي. نو همدا دلیل دی چې حامد کرزی د امریکا د حکومت د غوښتنو په خلاف له نورو سره معاملو ته اړ شوی دی. خلیلزاد وای کبل اخر حامد کرزی د افغانستان د جمهور رئیس په څوکۍ وټاکل شي او موږ پر اختیار هم د افغانستان د بری په فکر کې اوسو، نو امریکا به د افغانستان له حکومت سره لکار کولو پرته بل کوم انتخاب ونه لري. د حامد کرزی د مشروعیت په اړه د پښتنې په جواب کې خلیلزاد وویل په دې کې شک نشته چې انتخابات ورته زیان رسولی دی، خو په ټینګار سره وایم غوره لار به دا وي چې د درغلیو ستونزه د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون لخوا او د افغانستان د مروجو قوانینو په رڼا کې حل شي.
و موریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له فارن پالیسی سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سټینلی مکریستل د حقیقت غوښتنې ملاتړ کوي چې افغانستان ته د نورو څلوېښتو زرو سرتیرو غوښتنه کړې. نوموړي همداراز ویلي چې د جمهور رئیس اوباما او مخکېنۍ د بش ادارې له جمهور رئیس حامد کرزي سره د اړیکو او معاملو په کار کې اشتباه کړې او تر یوې خبرتیا وروسته په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو او ناتو د قواوو د ګډ قومندان جنرال سټینلی د غوښتنې په اړه رپورټ واوري.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د ازادي رادیو اوري وخت څلور بجې او څوارلس دقیقې کیدونکې دي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو او ناتو د قواوو ګډ قومندان جنرال سټینلی مکریستل په خای ډېر ژر افغانستان ته د نورو څلوېښتو زرو عسکرو د لیږلو غوښتنه وکړي. د جرمني خبری آژانس دی پی ا د خبر د امریکا د فاکس نیوز په حواله خبر کړي. فرشته جلالزئی جزئیات اوروي.
فاکس نیوز د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د ول ورټپ چارواکي په حواله ویلي چې جنرال سټینلی مکریستل شای د غشتنلیک د چهارشنبه پورز د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ته واستوي. د چارواکي ویلي د منابعو په برخه کې د جنرال سټینلی مکریستل ارزیابي به هم ډیر ژر د امریکا د دفاع وزارت ته واستول شي. جنرال ستنلی مکریستل د افغانستان د حالاتو ستراتیژیک بررسی بشپړ کړ چې د نظریاتو یو کاپی د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته رسیدلې ده. واشنگتن پوسټ دروانی اونۍ په پیل کې خبر ورکړ چې جنرال ستنلی مکریستل خبرداری ورکړی چې که افغانستان ته په راتلونکو 200 میاشتو کې نور اسکر ونه رسیږي، په دغه هیواد کې د امریکا او د امریکا د متحدینو روان ماموریت له ناکامۍ سره مخامخ کېدای شي. د جنرال ستنلی مکریستل په یادښت کې ویل شوی، په داسې حال کې چې د افغانستان خپل امنیتي ځواک لا تر اوسه د ودې په حال کې دی، په لنډ وخت کې له وسلوال تشدد سره په مبارزه کې د ابتکار د نشتوالي په نتیجه کې د ماتې خوړو امکان ډیریږي. د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما تیره اونۍ وویل په افغانستان کې د موجودو قومندانانو له غوښتنو سره سره یې د هیواد ته د اضافي عسکرو د استولو کومه پریکړه نه ده کړې. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس ویلي چې د افغانستان حالات تر اوسه ارزیابي کیږي. ګیبس زیاته کړه، تر اوسه د منابعو په حق له هیڅ غوښتنه نه ده راغلې او موږ تر یو وخته توقع هم نه لرو، ځکه موږ لا تر اوسه په افغانستان کې دا بررسي کوو چې اوس په کوم موقعیت کې یو. نظر پوښتنې څرګندوي چې په افغانستان کې له روانې جګړې سره د امریکایانو علاقمندي کمه سوې ده. په عین حال کې ویل شوي چې جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د عسکرو د استولو په برخه کې د خپل ډیموکرات ګوند د یو شمېر کسانو له مخالفت سره مخامخ دی.
دا رپورت مو واورید چې ښایي په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو او ناټو ځواکونو ګډ قمندان جنرال مکریستل ډېر ژر د افغانستان لپاره د نورو 40,000 امریکایي عسکرو د لیږدولو غوښتنه وکړي. بلورته د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلینټن وایي باور لري چې جمهور رئیس اوباما به افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو له پریکړې مخته د افغانستان پر پالیسۍ له سره غور وکړي. اسمت سروان او نورحال.
د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلینټن وایي باور لري چې ولسمشر باراک اوباما په دې شپو هیڅ مخکې تر دې چې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو پلان تصویب کړي، د افغانستان پر پالیسۍ له سره غور کوي. کلینټن د سه شنبه په ورځ په یو تلویزیونی خبری پروګرام کې وویل په افغانستان کې وضعیت د بدلیدو په حال کې دی او دوی باور لري چې ولسمشر باراک اوباما باید تر هغه صبر وکړي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو جنجال حل شي. کلینټن د ان بی سی تلویزیون ټوډي پروګرام ته وویل ممکن د دې جنجال حل لار دا وی چې مخکښ کاندیدان په یو ډول سره جوړ راشي او د افغانستان د حکومت چاري پر مخ پوسی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لمړنۍ پایلو سره سم ولسمشر کرزی تر 45% زیات رای ګټلی چې د ولسمشر کېدو لپاره کافی دي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د 10% انتخاباتي مرکزونو رای بیا چیرې چې د دوی په نظر مشکوک دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
زمون غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو د لمړنیو نتایجو په اړه د نړۍ مختلفو هیوادونو بیلابیل خبرګونونه خپره کړي دي. د افغانستان یو شمیر ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو د انتخاباتو له لمړنیو نتایجو څخه ملاتړ کړی او حتی ځینو هیوادونو ولسمشرانو حامد کرزی ته د بریا مبارکي هم ویل ده. په عین حال کې یو شمیر لویدیځو هیوادونو بل ډول دریس غوره کړی. په دې اړه په مخکې زموږ د خبرتیال راپورت.
افغان کارپوهان وایي چې د افغانستان د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه د ځینو هیوادونو خبرګونونه عادلانه او د ځینو مداخله یا د دې هیواد په چارو کې سرګنده لاسوهنه ده. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس ګلرحمن قاضي د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د سیمې هیوادونه په دې پوښیوي چې د افغانستان په چارو کې مداخله د دوی په زیان ده. د خغری قاضي په خبره همدا لامل دی چې ګاونډي هیوادونو د افغانستان د انتخاباتو لومړني نتایج تایید کړي، خو د ځینو لویدیځو هیوادونو دریز د دې هیواد د انتخاباتو د نتایجو په اړه سرګند لاسوهنه و بلله.
دا د همسایګانو منطقو اسایي ملکونو موجودګیری دې تر مداخله نشوي او د غربي بعضې ملکونو موجودګیری هغه مداخله ده. امید دې چې هغوی د خپل همکاري غږ چې کړی همکاري کړی هماغه وساتي او د صریح مداخلې پر مبنا ته ضرر ونه رسېږي، د ملت دوستي خپله کړي.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان ځینو ګاونډي هیوادونو لکه پاکستان، ایران او چین او د هند او روسیې په سیر یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو د افغانستان د انتخاباتو لومړني نتایج تایید کړي او ځینو هیوادونو حتی ولسمشر کرزی ته په انتخاباتو کې د بریا مبارکي هم ویل ده. خو ځینو اروپایي او لویدیځو هیوادونو ویلي دي چې د افغانستان په انتخاباتو کې درغلۍ زیاتې وي او باید چې په دې اړه جدي څېړنې وشي او حتی ځینو لویدیځو هیوادونو په یو ډول د دوهم ځل انتخاباتو د ترسره کېدو مسأله هم یاده کړې ده. په عین حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر د انتخاباتو د نتایجو په اړه د نړۍ د مختلفو هیوادونو د دریزونو په اړه څه نه وایي او دا د هغوی کار بولي. خو د یونما یوې ویاندې نیلاب مبارز ازادي راډیو ته وویل هغه څه چې دوی غواړي هغه دا دي چې د انتخاباتو وروستي نتایج په عادلانه او شفاف ډول ډېر ژر اعلان شي.
خاغلی قائد د افغانستان د ټولټاکنو د مستقل کمیسیون او پم دې ټوکر د شکایتو د کمیسیون نه دا غواړي چې ژر تر ژره د تایید شوي نتایج د بدلي معیارونو سره سم او د شفافیت د لودلو سره یو ځای ممکن کړي. دغه نهایي نتایج چې اعلانېږي باید د افغانستان د خلکو د ارادې مظهر وي.
د افغانستان د انتخاباتو لومړنی اعلان شوی نتایج ښیي چې ولسمشر کرزی د سباندې 50% رایو په ګټلو سره انتخابات ګټلي، خو په عین حال کې داسې شکایتونه شوي چې د ښاغلي کرزی په ګډون د ځینو کاندیدانو په ګټه په انتخاباتو کې ډېرې درغلۍ شوي دي. د اروپایي څارونکو ډله وایي چې نږدې 1.5 میلیون رایې مشکوکې دي او باید په جدي توګه وڅېړل شي. له دې سره جوخت په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو په ملاتړ غونډې جوړې شوې او یو شمېر خلکو خبرداری ورکړی که انتخابات د دوهم ځل لپاره ترسره شي دوی به پکې برخه وانخلي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې دوی به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د پریکړو درناوی کوي او هر فیصله چې نوموړی کمیسیون وکړي د دوی لخوا به اعلان شي.
زمن غکل ازادۍ رادیو اوریدا ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځني سپد 1290 اوریدای شي. د کوچنی اختر دوهم ورځ چې د سپتمبر له 20 او د نړیوالې سولې ورځ سره برابر و د لوی پکتیا په درې ولایتونو پکتیا پکتیکا او خوست کې د ورځ د خلکو لخوا د امن او آرامۍ په فضا کې ولمنځل شو. لوتغو دریو ولایتونو څخه د سولې نړیوال ورځې ته د درنوي په هدف د حکومتي ځواکونو او مخالفانو ترمنځ د کومې جګړې خبر نو ورکړل شوی، خو د اختر په دریم ورځ د پکتیکا ولایت له ځونو ولسوالیو څخه د نښتو او پوځي عملیاتو راپورونه ورکړل شول چې تفصیل به زموږ د خبریال امیر بهیر په راپور کې وورو.
د پکتیکا محلي چارواکي د کوچنی اختر په دریم ورځ د دې ولایت د خوشامند په نارام ولسوالۍ کې د مشکوکو وسوالو طالبانو پر خلاف د افغان د ځمکنیو او ائتلاف د هوایي ځواکونو د فوزي عملیاتو خبر ورکوي. د پکتیکا دی ولی د دفتر رئیس سلیمان خیل وایي چې په دې ګډو عملیاتو کې د سیف الرحمن صاحب زاده په نوم د طالبانو د مشهور قمندان په ګډون 30 وسوال طالبان نیول شوي چې دا محل د افغان ځواکونو په توقيف خانه کې تر پښتنو ګرویژنو لاندې دي. د ول د اګړ عملیات چې د کشفي اورګرونو د موثقو اته پر بنسټ او د مقابل لور د مقاومت پرته تر سره شوی پترس کې افغان او ائتلاف ځوکونو او د سیمه ملکی وګړو ته کوم ځان نه دی رسیدلې. سلیمان خیل زیاته کړه د عملیاتو په بهیر کې وضعیت اندازه غټه او کوچنۍ وسله مهمات او چودیدون کې مواد هم د افغان ځوکونو لاسته ورغلي دي. د پرنیول شو وسوالو کسانو تور ولګو چې د خوشامند په ولسوالۍ کې د خلکو په زورونو بمی چودنو او نامنیو کې نیخ پنی غلاس درلود. هغه ول د قماندان سیف الرحمن صاحب زاده تر مشایلاند دي طالبانو د دې شلکسیزي وسوالو دلې په نوول کې دوه سره به د خوشامن پولیس والای کې نه امنۍ لمنځه لاړ شي او زوی وسیدونکو به د آرامۍ سا واخلي. طالبانو تر دې دمه د خوشامن په ولسوالۍ کې د نیول شوو کسانو د هویت په اړه چې څوک دي حکومت افسرانه ده کړي. د بل خوا د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په همدې ورځو دوی وسوالو کسانو د خوشامند او یا یخیل په ولسوالیو کې د جلا جلا حملو په ترڅ کې د ملي پولیسو او ائتلاف ځواکونو شپږ تنه سرتیري وژلي او د ارګون ولسوالۍ د ملي امنیت د مسؤل محمد ابراهیم په ګډون یې د دولت درې امنیتي کسان ژوندي بیولي دي. د پکتیکا د ولي د دفتر رئیس د خوشامند په ولسوالۍ کې د پولیسو د سرتیري د وژل کېدو خبره ومنله، خو ده د طالبانو د ویندای ده چې ګواکې د یخیلو او ارګون په ولسوالۍ کې دولتي کسان وژلي او یا ژوندي بیولي دي په کلکه رد کړه. دا پکتیکا په ولایت کې د وروستۍ پیښې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې اخوا د امنیتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې د کوچني اختر دوهمه ورځ د سپټمبر 28 نیټه د سولې نړیواله ورځ د لوی پکتیا په دریو ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې د خلکو لخوا د امن په فضا کې په زیاتو خوشحالیو سره بدرګه شوه او په دې ورځ له یادو ولایتونو څخه د ناامنیو او جنګ جګړو رپورټونه نه دي ورکړ شوي. یو شمېر ځایي اوسیدونکي وایي سوله که د یوې ورځې لپاره هم وي لوی غنیمت ګڼل کیږي، خو دوی د دولت له مسؤولو ارګانونو او وسوالو مخالفینو څخه غوښتنه کوي چې په هیواد کې د تل پاتې سولې د رامنځته کېدو لپاره چې د ولس لومړنۍ اړتیا او د افغاني ټولنې د امن، ثبات او اقتصادي پرمختیا ورپورې تړلې ده، په پوره اخلاص او افغاني غرور سره جدي هڅې وکړي تر څو په دې وران ویجاړ هیواد کې ورور وژنې او جنګ جګړو ته د تل لپاره د پای ټکی کېښودل شي.
تصید ازادی رادیو اوری ټاکل شوې ده چې د تلې میاشتې په دوهمه نیټه د پنج شنبې په ورځ په کابل کې د خیال فرهنګي مرکز په کوربتوب د فرانسې سفارت فرهنګي مرکز، ګویټه انسټیټیوټ او د فیروسکو فرهنګي مرکز په مالي مرسته او د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت په همکارۍ د موسیقۍ یو څلور ورځنی فستیوال جوړ شي. د خیال فرهنګي مرکز مسؤلینو په وینا په دغه فستیوال کې به د سیمې د درېو هیوادونو هند، پاکستان او افغانستان سندرغاړي برخه واخلي. په دې اړه نور حال کابل زموږ د همکار اجمل تورمان پر راپور کې ورو.
په کابل کې د خیال فرهنګي مرکز مسؤلین وایي چې د دغه فستیوال له جوړولو څخه هدف د سیمې د هیوادونو د اصیل موسیقۍ خوندي کول او خلکو ته یې ورپېژندل دي. د خیال فرهنګي مرکز مشر ښاغلی ژغوم وایي چې په دغه څلور ورځني فستیوال کې به د سیمې د درېو هیوادونو، افغانستان، هند او پاکستان، پېژندل شوي سندرغاړي سندرې وایي. دی وایي د موسیقۍ نړیوال فستیوال چې د سپتمبر په 24 به پیل شي د پاکستان، هند او افغانستان دریو هیوادونو مشهور سندرغاړي به پکې سندرې وایي. په کابل کې د فرانسې سفارت فرهنګي مرکز، ګویټه انسټیټیوټ او فیروسکو فرهنګي مرکز یې مالي لګښت په غاړه اخیستی او دغه فستیوال به تر څلورو ورځو پورې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت په همکارۍ روان وي. په کابل کې دغه فستیوال د جوړونکو په وینا د موسیقۍ په دغه فستیوال کې به د افغانستان لغاړې، افغان پیژندل شوي سندرغاړي میر مفتون بدخشه او حیات ګرتیزه سندرې وایي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور د وزارت د چارواکو په وینا ټاکل شوی چې د دغه فستیوال په دوام د افغانستان د موسیقۍ د وسنی وضعیت په اړه یو څیړنی سیمینار هم جوړ شي چې د یو شمیر ولایتونو هنرمندان او د موسیقۍ ماهرین به پکې برخه واخلي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت د موسیقۍ د تولید رئیس محمد احسان عرفان:
یو سیمینار د افغانستان د موسیقۍ د وضعیت په باب چې البته د اتو ولایتونو نمایندگان راځي او مرکز نام ټول د ماهرین د موسیقۍ د برخه لري چې څنګه
کله وی خو د سیمې په ځانګړي ډول د افغانستان د سیري موسیقۍ د خوندي ساتلو او پیژندنې په اړه هڅې روانې دي، نو بل خو داسې اندېښنې هم موجودې دي چې نوې دوچوي موسیقۍ د زړې او سیني موسیقۍ ځای ونه نیسي، ځکه نن سبا ځوانان د نوې موسیقۍ خوښوونکي دي او د دوی په وینا په موسیقۍ کې هم بدلون د وخت غوښتنه ده. خو د موسیقۍ ماهرین وایي چې د نوې موسیقۍ پالل باید د زړې او سیني موسیقۍ د هیرولو خبره رامنځته نه کړي او په کار د خپل کلتوري میراثونه خوندي او ژوندۍ وساتو.
و موریدل چې سبا ته به په کابل کې د موسیقي یو څلور ورځنی فستیوال جوړ شي چې د افغانستان، هند او پاکستان سندرغاړي به پکې برخه واخلي.
د څه شي اچار؟ د ګوري اچار.
کړه تو صاحب اوس خو عسکري په پچه نه بلکې خپل رضا ده. پویگم همکاره سمندر الگ سڑای ده پم دیر دولی تیر باسم.
ڈاکٹر صاحب تو خو ماینم نکایی مرز سنگا پیجنی؟
که مرز نپیجنم نخپل درمال خو پیجنم.
تاسید ازاده ای رادیو خبرونه اوری قدرمن دوستانو در روانه خبرونه پا دوهم نیمایی که در رپورتونه در آوره و چی ایران وایی خواری پا نره که در اتمی وصلو در منزورو لپاره لجاپان سره پا گرده کارو کری او در نره در شلو اقتصادی قدرتونو مشران سبا او بلورز در امریکا پا پیتسبورگ هار که غنده کهوی در رپورتونه لرو او در ورکوشو عزیزانو پروگرام هم مهی روی چی در همده خبرونه پا دوهم نیمایی که در تاورنده کهو کده شی چه ستاسی کم اورک عزیز پا همده پروگرام که خپل پتا پریخیوی او یا هم خپل پیغم خو دده او نورو مسائلو ده او ریدلو مخت فریده هود سیفی پا ده افغانستان او نرده ده مهم خبرونو سرتی که باوروی.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي ډیر ژر به د رای ورکولو په سلګونو مرکزونو کې د مشکوکو رایو له سره شمارل پیل کاندي. وسلوالو طالبانو په کاپیسا ولایت کې په بهرنیو ځواکونو د پرونی چاودنې مسؤلیت په غاړه واخیست. په دې چاودنې کې څلور فرانسوي عسکر روبل شوي. د امریکا ولسمشر بنند ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې خپله لومړنۍ وینا وکړي. د ایران د اصلاح غوښتونکو یوې انټرنیټ پاڼې کې نن راغلي تر انتخاباتو وروسته د اعتراضونو د ځپلو په دوام ایراني مقاماتو یوه مخکښه اصلاح غوښتونکې ښځه نیولې ده. سعودي عربستان به د سره سمندر په ساحل کې نن په لوړه سویه داسې یو پوهنتون پیل کړي چې د لومړي ځل لپاره به ښځینه او نارینه محصلین پکې په ګډه درس وایي. او د استرالیا په جنوب کې نن داسې سخت توپان لګیدلې چې په څو وروستیو لسیزو کې ساری نه و. په سیدنی کې ترانسپورتي سیستم د سری لوخړې له امله کار نشي کولی. خلکو ته په کورونو کې د پاتې کېدو ویل شوي او هوایي پروازونه منع شوي دي.
د مازیګر څلور بجې او له یو دېرش دقیقو څو شېبې اوښتي دي. سیمه ایزو نړیوال رپورټونه رااخلو. ایران وایي غواړي په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره له جاپان سره په ګډه کار وکړي. جاپاني چارواکو ویلي دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی پرون په نیویارک کې د جاپان د بهرنیو چارو وزیر ته په غونډه کې کړې. دا په داسې حال کې ده چې نن د نړۍ شپږ قدرتونه په نیویارک کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه غونډه کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر چې په دې غونډه کې ګډون کوي ویلي دي که ایران د یورانیم د غني کولو له پروګرام څخه لاس ونخلي نو پر دې هیواد به د څلورم ځل بندیزونو له لګولو سره روسیه او چین هم مخالفت وکړي. په دې هکله د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو په استناد نوریاس نوري یو مطلب وړاندې کوي.
د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر هاور سولانا د سیشن بی پورز ویل کلویدس قدرتونه د یورانیم د غني کولو د پروګرام د نه بندولو په خاطر پر ایران د نوي بندیزونو وړاندیز وکړي نو ګمان نه کوي چې چین او روسیه به ورسره مخالفت وکړي. سولانا خبرلان ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې که ایران د یورانیم د غني کولو د پروسې د بندولو لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنې ته غاړه کېنږدي نو آیا پر دې هیواد به څلورم ځل بندیزونه ولګول شي وویل. دی ګمان نه کوي چې چین او روسیه به د تل لپاره وایي نه. سولانا وویل په دې اړه به د شپږو قدرتونو ترمنځ درز رامنځته نه شي. رویترز آژانس لیکي سولانا به د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې د امریکا، روسیې، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په هغې غونډه کې برخه واخلي چې هدف یې د ایران د اټومي پروګرام په اړه بحث کول دي. سولانا وویل دی تمنه کوي چې د سرو قدرتونو په دې غونډه کې به د ایران په اړه مهمې پریکړې وشي. هغه زیاته کړه چې دی او د بهرنیو چارو شپږ وزیران به د دې ډلې د راتلونکې غونډې په هکله چې د ایران په ګډون د اکتوبر په لومړۍ نیټه په جنیوا کې جوړیږي خبرې وکړي. تر اوسه پورې داسې ښکاري چې موسکو مطلقاً پر تهران د نوي بندیزونو پر ضد د خود ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د روسي هیئت یو غړي د موسکو د دریځ په هکله د سولانا د نظر په تایید څرګندونې کړې دي. د روسیې د هیئت د غړي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط خبر اعلان ته وویل چې زموږ عمومي نظر د ایران او شمالي کوریا په وړاندې یو د یو زیاته کړه. دا به له وخته مخکې وي چې په دې اړه د موسکو د مشخص دریځ په اړه خبرې وشي. تیرونه د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف ویلي وو چې دی پر تهران د نوي بندیزونو لګولو احتمال نه ردوي. د روسیې د هیئت د غړي هم د میدویدف دې څرګندونو ته اشاره وکړه او وی ویل چې میدویدف دا روښانه کړې چې په مشخصو حالاتو کې کیدای شي بندیزونه د حلې ولاره وي. لویدیز د ایران پر اټومي پروګرام شک کوي او وایي چې دا هیواد د ملکي اټومي پروګرام تر چتر لاندې په پټه د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي. خو تهران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی او د انرژۍ د تولید لپاره دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی د سشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د برېټانیا د بهرنیو چارو له وزیر ډیوډ میلبان سره وکتل. متکی له دې غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل چې لویدیز قدرتونه بالاخره دې ټکي ته رسېدلي دي چې بندیزونه یوه ناکامه پالیسي ده، او زیاته کړه چې که دوی غواړي یو ځل بیا دغه ناکامه پالیسي تکرار کړي دا په دوی پورې اړه لري. موږ نشو کولی چې دوی له نوې پرېکړې منع کړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی دغه راز پرون په نیویارک کې د جاپان د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې هیواد یې چمتو دی چې له جاپان سره یو ځای په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. جاپاني چارواکو وویل متکی د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په درشل کې د جاپان د بهرنیو چارو له وزیر کاتسویا اوکادا سره وکتل، او هغه ته یې وویل چې ایران نیت نه لري چې اټومي وسلې تولید کړي او د اټومي وسلو د تولید مرحله تیره شوې ده. متکی زیاته کړه ایران لیواله دی چې له جاپان سره په ګډه چې یوازنی هیواد دی له اټومي وسلو زیانمن شوی په نړۍ کې پر اټومي وسلو د بندیز لګولو لپاره هڅې پر مخ یوسي. شپږو قدرتونو د لومړي ځل لپاره له ایران سره د تیر 2008 کال په جولای کې مخامخ خبرې کړې وې. په دې غونډه کې د امریکا استازي سره له دې چې د واشنگټن او ایران ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکې له 1980 کال را په دې خوا پرې دي برخه لرله. د کار د ایران په وړاندې د امریکا د ادارې په سیاست کې ستر بدلون په ډاګه کړ. هغه مهال د امریکا ولسمشر جو ډبلیو بوش د ایران له استازو سره د خبرو لپاره لیوالتیا نه درلوده. ایران او شمالي کوریا د شرارت د محور غړي بللي وو، خو د امریکا اوسنی ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې دی غواړي د ایران له مشرتابه سره مستقیمي خبرې وکړي. د ایران لپاره د اوباما خاص استازی ویلیام برنز به هم د اکتوبر په لومړۍ نیټه په جنیوا کې په غونډه کې ګډون وکړي. د نړۍ د څلورو قدرتونو ډیپلوماتانو ویلي چې په هغو وړاندیزونو کې چې د ایران لخوا دوی ته وړاندې شوي له مطالعې وروسته هیڅ داسې کوم نوی شی نه دی موندلی چې وکولی شي د تهران د اټومي پروګرام په اړه په ټپه درېدلي حالت له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي.
ومریدل چې د نړۍ شپږ قدرتونه نن په نیویارک کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه غونډه کوي. بلور ته د نړۍ د شلو اقتصادي قدرتونو مشران سبا او بل ورځ د امریکا په پیټسبورګ ښار کې غونډه کوي. دا د نړیوال اقتصادي بحران له پیله د دوغو مشرانو درېمه غونډه ده. دغه مشران غواړي چې داسې پریکړې وکړي چې د بانکونو د سقوط مخه ونیول شي. امریکا بیا هڅه کوي چې یو شمیر نور مسایل هم د غونډې د اجنډا په مهمو ټکیو کې شامل کړي. د ازادۍ رادیو د خبر څنګه په دې اړه رپورټ لري احمد شپر وړاندې کوي.
تیر ځل چې د جیشل یا د نړۍ د شلو اقتصادي قدرتونو مشرانو غونډه وکړه، د اقتصادي بحران د عاجل مخنیوي مسله یې وڅېړله. دغو مشرانو په اپریل کې په لندن کې پریکړه وکړه چې $1 تریلیون په نړۍ کې د اقتصادي په ټپه ولاړ حالت تحرک او د کارونو پر حفاظت ولګوي. پر دې پریکړې نږدې شپږ میاشتې تیرې شي، او په داسې حال کې چې د اقتصادي رغاونې نقشې تر سترګو کیږي، نو دا ځل مشرانو د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره وې بلې مسلې ته پاملرنه کړې ده. د نړۍ د شلو اقتصادي قدرتونو په سرمشیزي کې دا ځل دا مسله څېړل کیږي چې څرنګه کولای شو چې بیا په نړۍ کې سخت اقتصادي بحران پیل نشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر شنبې په خپل رادیوي وینا کې وویل نړیوال اقتصادي بحران تر مشخصو سرحداتو پورې محدود نه دی، نو هر څوک باید ډیر مسؤلانه چلند وکړي.
We'll discuss some of the steps that are required to safeguard our global financial system.
د جیشل هیوادونو په غونډه کې به هغه مسایل وڅېړل شي چې څرنګه د نړیوال اقتصادي بحران مخه نیول کېدای شي، او څرنګه د نړۍ چارچاپېره دي او اصول مخې اقتصادي تشې ډکولای شو. هغه خلاوي چې بې اعتنایي بې مسؤلیتي رامنځته کوي او اقتصادي بحران ته لاره واروي.
له دغو تشو څخه یو هم بانکي ګټه ده. که دقت ونشي ورسره بانکونه له سقوط سره مخامخ شي، او په دې ډول د اقتصادي بحران اور ته پکی وهل کېږي. هالند چې د شل اقتصادي قدرتونو په ډله کې نه دی، د پیټسبورګ غونډې ته بلل شوی دی. دغه هیواد داسې قوانین روانه میاشت تصویب کړل چې ورسره بانکي ګټې محدودې شي. جرمني بیا داسې اصول وضع کوي څو هغه کسان وهڅوي چې بیرته بانکي ګټه بانک ته وسپاري، او بیا دوی ته ووایي که بانک سقوط کاوه خپل مسؤلیت په خپله غاړه واخلي. د امریکا حکومت بیا په جون کې یو تن دې ته معذف کړ چې د هغو بانکي ګټو څېړنه وکړي چې مقدار یې زیات دی. امریکایي اداره همدارس غواړي چې د لومړي ځل لپاره د بانکونو د تاوان پر تګلارې غور وکړي، څو ډاډ ترلاسه کړي چې بانکونه د اقتصادي زیان خطر ته اوژور نه کړي. اروپایي ټولنې تیرونې پریکړه وکړه چې د جیشل هیوادونو په سرمشیزه کې داسې تعهدات ترلاسه شي چې بانکونه اړ ایستل شي چې بانکي ګټې هغه وخت لږې کړي چې ګټې یې کمې شي. په دې اړه د سویډن سر اعظم فریدریک رینفیلد وویل
زه خوشحاله یم چې ووایم زموږ له نظره د بانکي ګټو پوکڼۍ نن شپه وچاودېده.
احتمالا د جیشل هیوادونو په غونډه کې به د بانکونو د ګټې په برخه کې پریکړې وشي، خو امریکا دې ته لیواله ده چې بانکي ګټې مشخصې نه شي. بل لور ته واشنګټن غواړي د جیشل هیوادونو په غونډه کې د بانکونو د حمایت وړاندیز وکړي. لدې سره د شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د رواني میاشتې په پیل کې موافقه وکړه، نو غالبا به د پیټسبورګ په غونډه کې سلا پرې وشي.
www.azadi.com
تاسې په همدې پته کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه واورئ او همدارس هغه ریپورتونه چې د ازادي رادیو په خبرونو کې خبريږي زمنګ په ویب پاڼه کې ولولې. مخته تر دې چې د ورکوښو عزیزانو پروګرام اوړاندې کړو، همدا اوس مو له نیمروز ولایت څخه یو ریپورت ترلاسه کړ چې ناټو ځواکونو په دې ولایت کې عملیات کړي او شاوخوا 20 کسان وژل دي. دا چې دا حمله د نیمروز په کومه سیمه کې شوې او وژل شوي کسان څوک دي، د ازادي رادیو په خبری مجله کې اوریدای شئ چې د مازیګر په شپږو بجو خبرېږي. تاسو دا مهال د ازادي رادیو د څلورو بجو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار 2 بجو پیلېږي او د ماښام 3 بجو دوام کوي. د ازادي رادیو کولای شئ چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 واورئ او همدارس په 500 لویو خارونو کابل، هرات، مزار شریف، کندهار او جلال آباد کې په اف ام 3.5 صفه کې هم اوریدای شئ. قدرمنو دوستانو، د محل د مازیګر 4 بجې او 40 دقیقې دی. زما همکار امان امیرزی د ورکوښو عزیزانو پروګرام چمتو کړی. د پروګرام په ګډه وورو.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو او مینوالو سلامونه مې ومني. ازادي رادیو د دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. دغه د ورکشوي عزیزانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه مونږ ته رسیدلی دي چې مونږ هڅه کوو د تاسو دغه پیغامونه واورو او خبرې کړو. تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفوني پیغامونه راوستوي، لیکونه او ایمیلونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د ازادي رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 22 14 45 115. ګرانو دوستانو، په نننی پروګرام کې به همداسې پیغامونه لرو چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي. ازادي رادیو ته مو تلیفون کړی دی، خپل نوم واخیستای دی، د هغه چا نوم واخیستای چې لټوي، خو د تلیفون شمیره مو له یاده وتلې ده. د پروګرام په پایل کې به دغه پیغامونه واورو. اول به پیغامونه واورو، پس له هر هغه یو پیغام چې تاسو واورید، زه به د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره تاسو ته وایم. دغه تلیفون شمیره همیشه د کمپیوټر په صفحه پاتې کیږي او له هغه تلیفون یې چې تاسو ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی، نو پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه عرفان د غزنی ولایت دندر ولسوالی پیلند ایران خبرې کوم. ما یو ورک عزیز ده په نام د مدعزیز، چې ډېر وخته کېږي له خپله کوره نداره کوي ده. که هر چا ته پته وي په دې شماره دې تماس ونیسي. د 19 کلو د عصبي تکلیف لري، لنډه یره یې ده. خدای په امان.
تاسو کولی شئ چې دغه ګران ورور ته د ایران په دې شمېره تلیفون وکړئ. د ایران کوډ دی 00 9 9 3 0 0 3 0 0. د تلیفون شمیره یې اوري بیا وایم: 00 9 9 3 0 0 3 0 0. ګرانو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام اوري. اوس به هغه یو پیغام واورو چې یو اوریدونکی له ایران څخه تلیفون کړی دی او د یو شخص په اړه چې نوم یې محمد آغا دی معلومات لري. او دا په خپل پیغام کې وایي چې دغه شخص په ایران کې وفات شوی دی. او که خپل خپلوان لټوي نو کولی شي چې دغه ګران اوریدونکو ته تلیفون وکړي. تاسې به اول پیغام واورئ، پس له پیغامه به زه د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم. نو راځئ چې دغه پیغام په ګډه سره واورو.
زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ما نوم فضل محمد دی. زه د تهران په سر په تماس کې یم. زه د ورک عزیز په باره کې یو لږ معلومات پرې زده کوم. معلومات مې دا دی چې یو سپینږیری سړی و، د مامال اکا په نامونه یادی، د کندهار و. دا یو کال مخکې ما د ازادي راډیو د دغه څخه یو پیغام واورېدی. بهره ویل چې دا چېره سړی دی ورک دی، نو اوس زه یو لږ معلومات لرم چې دا یو کال مخته مړ دی. خدای دې وبخشي کې سړی دغه کوای چې بدې شماره دي، ما ته زنګ وکړي معلومات راکړم.
که تاسې غواړئ چې د محمد آغا په هکله معلومات ولرئ، نو کولی شئ چې دغه ګران اوریدونکو ته په دې شمېره تلیفون وکړئ: 00989144439. د تلیفون شمېره یو ورځ بیا وایم: 00989144449. آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. تاسو له آزادی رادیو څخه د ورک شوو عزیزانو پروګرام اورئ. اوس به د یو اوریدونکي هغه پیغام واورو چې له کندهاره یې رالېږلی دی. د ده نوم عبدالصمد دی. دغه ګران ورور په خپل پیغام کې وایي چې یو شخص په نامه د جانان لټوي، او وایي چې په ازادي راډیو کې د روژې په اوومه ورځ داسې یو پیغام خپور شوی دی. ګران وروره، ما د ازادي راډیو په آرشیف کې ټول هغه پیغامونه واورېدل کوم چې له ازادي راډیو څخه خپاره شوي دي. د جانان په هکله هلته داسې یو پیغام نه و. نو محترمه، د تا دغه پیغام به خپور کړو. کیدای شي چې خپله جانان د تاسې دغه پیغام واوري او تاسو ته تلیفون وکړي، نو د تاسو پیغام به خپور کړو. ګران اوریدونکو، که تاسو هم د جانان په هکله معلومات لرئ، کولی شئ چې دغه ګران ورور ته تلیفون وکړئ. د ده پیغام به یو ځای سره واورو.
سلام علیکم. زه د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د زنګاوار څخه عبدالصمد خبرې کوم. په چې یو جانان نامی دا د لیزوی دی، د زنګاوات الکوزو دی، د نجیب په وخت کې د کور څخه به زره کسوی دی، در وسر یې مسته هیڅ پاته نشته. چې یو ورور یې د غنې میزي عبدالصمد میزي، بل دغه د عبدالله میزي دی، د زنګاوات الکوزو دی. موږ اوس واورېدل چې د ازادي راډیو د تلیفون کړی دی د روژې پر اومه یا پر اتمه باندې یو بل چا خبر راکړي. نو موږ د ده سره ازادي موږ دغه پوښتنه دغه خواهش کوو چې موږ ته پر دغه لمبر باندې زنګ را ووي، که رښتیا ده زنګ راولی دي. په یوه یوه تورې وایم: 00000386438. بیا به دا لمبر تکرار کړم: 00000386438. جانانامې چې دغه دی اوس موږ بچا خبره کوي چې ازادي راډیو کې د ټلیفون کړی و، نو موږ دا خواهش کوو چې موږ پر دغه نمبر باندې که چېرې د ټلیفون کړی دي معلومات راکړي چې دغه دی که هر چا بل ورور ته معلومات دي د پدره کې هم دې پر دغه نمبر ټلیفون وکړي. وسلام، زنګاوات پنجوایي ولسوالۍ ګلباغ خلاچا.
تاسې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي راډیو څخه اورئ.
ګرانو اوریدونکو محترمو، دوستانو، د نیکمرغه په نننی پروګرام کې هم داسې پیغامونه لرو چې ځینې دوستان پیدا شوي دي. په دغو پیغامونو کې اکثر داسې پیغامونه چې ځینې اوریدونکو د نورو کسانو په اړه معلومات لري او ازادي راډیو ته تلیفون کوي، خپل پیغام پریږدي، چې له دوی نه مننه کوو. او یا هم خو داسې پیغامونه لرو چې ځینې اوریدونکي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوي دي پیدا شوي دي، دوی هم تلیفونونه کوي او خپل پیغامونه موږ ته پریږدي. نو قلم او کاغذ تیار کړئ. کیدای شي چې په دغو پیغامونو کې چې اوس یې خپروو د تاسې کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي. نو راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو. قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ.
الو سلام علیکم، زه عزیز خان د بغلان ولایت نه خبرې کوم. په نامه د رحیم الله د پلان مې ملا غنی او د اورزګان ولایت دایکزو ولسوالۍ د سیدانو د کلي اوسیدونکی ده. د ورور نوم یې نقیب الله او د کاکا نوم یې حاجي عبدالحکیم ده. که چېرته د ورور او پلار زما غږ اوري او کولی شي ته سره په دغه لمبر خبرې وکړي، 0999 50 25 88. بیا تکراروم، 0999 50 25 88. دا یې دوه میاشتې کېږي له ما سره دلته په بغلان کې کار کوي. بیا هم وایم رحیم الله د پلار نوم یې ملا غنی او د اورزګان ولایت د دایکزو ولسوالی د سیدان د کلی اوسیدونکی د ورور نوم یې نقیب الله او د کاکا نوم یې حاجي عبدالحکیم ده.
هلو السلام علیکم، زه تاجی محمد ایران د چابهار د ښار خبرې کوم. زه د افغانستان د غزنی د ولایت عجرستان د ولسوالۍ د عثمان خېل اوسیدونکی یم. دلته یو سړی د فضیلا په نامه د کندهار د شته ساتي د کاریز دی، د شاولکوټ د ولسوالۍ ساتي د کاریز دی. دلته په ایران کې د چابهار په ښار کې ګرځي، دلته معتاد شوی دی، روینه دی. دلته که څوک خپلوان د خپلوان غواړي ماته په دغه شماره باندې زنګ ووهي، 0995-9345-5 تکراري شماره، 0995-9345-5. هر څوک دغه سړی په لټه کې ماته کې جنگ ووهي په دغه شماره، انشاءالله زه به دغه سړی په لاس ورکړم.
ګرانو دوستانو، د تاسې ډېر تلیفوني پیغامونه موږ ته را رسېدلي دي. دغه پیغامونه دومره زیات دي چې موږ یې نسو کولای په یو پروګرام کې تاسو ته خبره کړو. نو تاسې ازادي راډیو اورئ او په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غوږ پاتې شئ. هلته به تاسې ټول هغه پیغامونه واورئ په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، کیدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسې کوم ورک شوی عزیز وي.
زه عجب خان د پکتیکا د ولایت سیل ولسوالۍ د مېس کلي اوسېدونکی یم. زما یو ورور جناب امیجي دوه کاله کېږي چې وایه، او که چاته معلومات یې ما ته د دې شماره زنګ ووهي، 0-8-3-2-9-9.
زما پیغام دا در ازادي ته چې موږ یو ورک لرو په نامه د سمیع الحق د مولوي محمود صاحب زوی دی. دوه نیمې میاشتې مخکې د کوټې د خرټآباد د پسنداغه په د کوره په مورورجا باندې وتلی دی. که دی زما غږ اوري او یا بل څوک د مبارک معلومات لري، لطف باندې موږ ته په دغه راتلونکې شماره باندې چې بیا وشي زه بیانوم، په هغه باندې موږ ته خبر راکړي. 0-3-2-1-5-5-4-4-4. وسلام.
ما یو ورور ورک دی، دا لس کاله کېږي تللی دی. معلوم نه دی چې په ایران کې دی که په پاکستان کې دی. عبدالکریم نومېږي، د امینالله زوی دی. هر چا ته په دغه معلومات دي، د وچه کور په ګرځنګل کې دی، د کار په اډه کې دی. هر چا ته معلومات دي بس موږ ته خبر راکړي. د عبدالقیم ورور دی، د عبدالعلیم ورور دی، د محمد نعیم ورور دی، د ګل امین پلار دی. 0-8-2-2-5-0-4-1-4-1. والسلام.
السلام علیکم، زه د جنتی وزیرستان وانه خبره کر اخین. د می جوړک عزیز ورکته مانولا مصور په مانو خان دی. سورہ د مخه ټلیفون کړای وو چې د کوم جناب کوم جی کوسس پړه سواله سلاسی چورکته نشتا کا چیرې څه معلومات یې چیرې تر لمبر پاتې نشتا په دغه لمبر باندې زنګ وای. 0-0-9-2-9-3-2-2-2.
الو السلام علیکم، زه نورالله د ایران نه خبرې کوم. زما یو ورور ده په نام د عتیق الله چې مشهور په قاضي ده. دا درې کاله کېږي چې نظره کده. که څوک د قاضي په هکله معلومات لري یا دی پخپله دا پیغام واوري، موږ ته دې په دغه شماره باندې زنګ وکړي. 0-917-710-5964. له تاسو نه ډېره مننه، خدای په امان.
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام دعا وایم. ما سلام دعا، زما یو ورور دی د ملا وزیر په نامه دی. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. هېڅ معلومات یې نه سره، د پلار نوم یې پایین دی، د نیکه نوم یې یا جان دی. دا مشهور نوم عبدالرحمن دی که رحمان وي او د اکا نوم یې ملا جمعه خان دی په دغه شماره باندې 0 1 5 4 2 دغه تلیفون باندې که موسی معلومات وي موسی درک معلومات راکړي په دغه شماره کې زنګ ووهي.
ہلو السلام علیکم ز توتی د پاکستان د کراچی څخه خبرې کوم زملا تورګل زویم کوم خروټن د پکتیکا ولایت سر ویول سوالی وسیدون کوم زما اورور جنام نعت الله نمیجی د ملا تورګل زوی د کوم خروټه د پکتیکا ولایت وسیدون کایده تقریبا د اته کال کیږي چې نا پتا ده د ایران پلار د اتونو انډیوالانو سرسام د ایران پلار باندې روانو د دوبی مسقط نیت یې کړو په دې لار کې نا پتا ده که هر چا تاسو د دې په حق لا د مړینې یا د ژوندونه معلومات وي نو مهرباني ده وکړئ په دې نمبر د ماته زنګ ووهئ. زما د ټلیفون شمیره ده 0321 302 0005 د ټلیفون شمیره ځل بیا 0321 302 0005 پکت و سلام.
د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ د شیوان کلي زه عبدالعلي زنګ درته وم په نامه د باریلا زما د یو اکا زوی دی ورک دی دغه که هر چا ته پاتې دا یو کالو څلور میاشتې درې میاشتې شاید کېږي مثال عصابي تکلیف لري د عصابي تکلیف څخه نه ګای وایي زه د قلندر بابا ملنګ یم ګای وایي د سخي بابا ملنګ یم شوندن په منځکي کې لیدل شوی دی بیا نه دی لیدل شوی دا یو کالو درې میاشتې مثال څلور میاشتې کېږي که هر ورور ته پاتې خدایي دغه تلیفون ته دې مثال دغه تلیفون ته دې هم زنګ ووهي بیا بله شماره تکراروم درته 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کار ورور ته پاتې جولای دغه ځواني دی وکي چې ودغه ټلیفون واغه شماره چې ما وویل ودغه په دې زنګ ووي په نامه د باریدا دی ما دا کاز دی زه ملا فخردین د عبدالقدوس مرحوم زوی د بادغس ولایت د مالابرغاو د ولسوالۍ د پنیرک د وطن د سرسګار د کلي د الحاج نال نور محمد د مسجد څخه استاذ سره خبرې کوم چې زما یو ورور چې نوم یې په عبدالظاهر دی او مشهور په باچا و په 1384 سنه د شمسي د ثورا د میاشتې په شاوخوا کښې د فاریاب او د مزار شریف د وخوا ته لا درکه سوی دی او کچیرې د باچا نام درک وسو موږ ته دې د سیف الله په نامه په دغه شماره دغرته ووهي 0508-0401 او یاد یې د مولوي عبدالجبار صاحب په دغه شماره 0503-15-3-9 خبر راکړي.
هلو السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. پخل سلامه زه د حاجي سعود خان زوی ګلمر په کام سلطان خیل د پاکستان شي خبره کوم. زما یو ورور دا ګل محمد نومیږي مشهور په مخه ده دا ته نه کاله کېږي چې ورک دی څه معلومات یې موږ ته نه کېږي دا اعلان که دی په خپله اوري او یا د ملګري انډیوالان اوري نو په دې نمبر دې راسره تماس ونیسي 0305-15-3-5-9 نمبر به درته بیا هم تکرار کړم 0305-15-3-5-9 په دې نمبر دې راسره تماس ونیسي.
زه جمدر شیر افضل زوی د ننګرهار ولایت د خوګیانیو د شیرزاد د چوکان د کلي اوسیدونکی یم. زما یو د ترور زوی د شیرزمان په نامه د ډېر رئیس مخکې ورک ده څوک دې زه په هکله څه معلومات لري یا دی زما غږ اوري نو په دې شماره دې موږ ته زنګ ووهي 0-0-9-5-5-3-5-3-9-0 و سلام.
ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نوی خیر بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوئ. د نن ورځې پروګرام همدومره، خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له ونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیر بیا د صوبه سرحد او قبایلی سیمو په لهجه او روان انګریزي خبري او لیکنه کوي ضرورت لري، لطفا د ازادي راډیو د انګریزي ژبه ویب سایټ ته مراجعه وکړئ او هلته ځان راجستر کړئ. www.referl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي web pashto@referl.org.